Radio.
شاندی دبریات ویشتمه دا اپریل و لسمه دا ازادی را رو دنن دو زیخ پرامانی پیل شوی احمد چی بریم کلومبی سهرانه خبری مجلکی ستاسو کوربه السلام علیکم. واشنگتن اعلان وکړ چې افغانستان ته نور سرتیری لیږي. د سیاسي چارو کتونکی وحدت یار د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه وایي
د افغانستان د تروریستي تهدیدونه د امریکا او دوی متحدینو لپاره لرې شي او یا سیاسي جوړجاړی راشي.
د افغانستان حکومت وایي له ناټو او امریکا سره پر یوه نوي بهیر خبرې پیلوي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع نړیوالو چاپي خپرونو هم څېړلې ده او د خپرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې
یو ورځ یو شاګرد راغلی او دویم ځل لپاره ډېره خلک کوله نه پوهېدل.
تر هر څه مخکې خبرونه امریکا په موقت ډول په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیاتوي. ملګري ملتونه اندېښنه ښکاروي که د سولې خبرې ناکامه شي له افغانستانه به ګڼ کسان مهاجر شي او ناټو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي د ځینو برخو د تړلو په خاطر د ماسکو هڅې وغندلې. د خبرونو تفصیل د امریکا د متحد ایالاتونو دفاع وزارت وایي شایع متحد ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 12 له افغانستان وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون په واشنگتن کې دا خبره وکړه. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي کله افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د سولې خبرې ناکامه شي له دغه هیواده به بهر ته د کډوالو شمیر زیات شي. فلیپو ګراندی پرون د ایټالیا په پلازمېن روم کې یوې خبري غونډې ته وویل
که چیرته خبرې ناکامه شي له بده مرغه چې زه د ناامنۍ او تاوتریخوالي د زیاتېدو وړاندوینه کوم. له دې سره به د کډوالۍ څپه هم زیاته شي، د نورو برخو تر څنګ یې پر اروپا هم اغېز پرېوځي.
د افغانستان چارواکو بیا له دې وړاندې ډاډ ورکړی چې له ستونزو او ننګونو سره د دوی ځواکونه د بهرنیو پوځیانو په نشتون کې هم د افغانانو د امنیت ټینګښت ته چمتو دي. د پکتیا والی وایي چې د ګردیز د حلقوي سړک تر غولو چارې به سږکال پیل شي. محمد حلیم فدایي ازادي راډیو ته وویل چې د 1400 مالي کال په بودیجه کې دغه سړک ته پیسې ځانګړې شوي او اوس د تدارکاتو په حال کې دي.
د ګردیز شپږ تلویخ کیلومتره حلقوي سړک د لومړي برخې 14 کیلومتره په ملي تدارکاتو کې دی او 22 کیلومتره ډیزاین چارې روان دي او پاتې 8 کیلومتره سروې تر اوسه نه ده ترسره شوې.
د بودیجې کموالی د ګردیز ښار نابشپړ ماسټر پلان او استملاک هغه ستونزې وې چې د پکتیا د والي په خبره د سړک د جوړېدو چارې یې ځنډولې وې. د افغانستان د سوداګرۍ خونوی له هم د پاکستان له خاورې هند ته د ترانزیت ستونزې نه دي هوارې شوې. د دغې خونې مرستیال خان جان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل پاکستاني چارواکو ډېرې ستونزې په واګي او بیا کراچي بندر کې ورته پیدا کړې دي. ښاغلی علي کوزي وویل چې د ستونزو هواری د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اپټا په نوم د سوداګریز تړون اصلاح کول دي.
حکومت د افغانستان ډېر سست حالت کې په دې ارتباط باندې مخه تجزیه دي ته یو جدي پاملرنه نه کوي. اوس پخوا وزارت تجارت د اپټا قرارداد په مخ باندې وړو، اوس ریاست جمهوری کې یو اداره ده د حقوق په نامه د هغه ته وظیفه ورکړل شوې ده چې دا مسله باید په مخ ویسي.
د اپټا تړون د 10 کلونو لپاره په 2010 کال کې لاسلیک شوی و. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت بیا ویلي یوه میاشت وروسته د همدې ستونزو د حل په هدف په اسلام آباد کې یوه غونډه جوړې شي. ناټو او اروپایي ټولنې د تور سمندر کې د ځینو برخو د تړلو په خاطر د روسیې پلانونه غندلي دي. روسیې ویلي د پوځي مانور لپاره په تور سمندرګي کې تر 6 میاشتو پورې د سمندري وسایطو په تګ راتګ بندیزونه لګوي. ناټو پرون جمعه د روسیې لخوا دا پوځي ننداره بې دلیله او بې ثباته کوونکې وبلله. دغه سازمان له روسیې وغوښتل چې تور سمندرګي کې د اوکراین سمندري وسایطو ته د تګ راتګ اجازه ورکړي. د روسیې دا ګام د اروپایي ټولنې او اوکراین خوا هم غندل شوی دی. د روسیې او اوکراین ترمنځ وروسته له هغه اړیکې خرابې دي چې روسیې په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړه. روسی څارنوالانو د ماسکو لوی محکمې غوښتي چې د زندان شوي سیاسي مخالف الکسی نوالني د فساد ضد اداره او سیمهیز دفترونه د سخت دریزو ارګانونو په توګه وپیژني. دغو څارنوالانو پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې د نوالني اړوند دغو ادارو ټولنیزو او سیاسي وضعیت بې ثباته کړی دی. که چېرته محکمه دا غوښتنه تایید کړي، د نوالني متحدان او فعالان به په کلک له اعتراضونو منع شي او دغه ډول حرکتونه به یې جرم وګڼل شي. د روسیې منتقد نوالني دا مهال په بند کې دی او په دې وروستیو کې د نه خوړو له کبله روغتیایي وضعیت هم د اندېښنې وړ وبلل شو. دا خبرونه دا ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله په منځنۍ سبه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د دې خبری مجلې لومړی مطلب راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر یولسمې له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جان کربي ونه غوښتل چې په دې اړه ډېر توضیحات ورکړي، خو دومره یې وویل چې امریکایي ځواکونه د اوس لپاره په بېلابېلو برخو کې له افغانستانه د ایستلو لپاره مرستو ته اړتیا لري. ښاغلي کربي خبري غونډې ته وویل دا منطقي خبره ده چې یو څه لوژستیکي مرستو ته اړتیا شته، شاید څه انجینري مرستو ته، شاید د محافظت لپاره یو څه ځواک ته اړتیا وي، خو په موقتي توګه څو ډاډه شو چې په خوندي منظم او اغېزمنه توګه پوځیان وباسو. په واشنگتن کې د نړیوالو چارو د انسټیټیوټ رئیس هاشم وحدتیار ازادي راډیو ته وویل چې متحد ایالاتونه له افغانستانه د ټولو ځواکونو د ایستلو لپاره د کړې ژمنې سربیره یوه ډاډ ته اړتیا لري.
امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې خپل سرتیری د 2500 نه 2500 ته په افغانستان کې راکوز کړل. که دوی واقعا غواړي چې د افغانستان څخه اوزي، نو ضرورت د دې نه و چې د 13 سپتمبر پورې د موده وغځوي. د امریکایانو وتل د افغانستان څخه په دوه صورتونو کې کی یا دا چې په د افغانستان نه تهدیدونه، تروریستي تهدیدونه د امریکا او د یو متحدینو دپاره لرې شي، او یا په افغانستان کې سیاسي جوړجاړی راشي، طالبان حکومت سیاسون بینالافغاني مذاکرات یو مثمر نتیجې ته ورسوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې د سپتمبر تر یولسمې چې پر افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د برید شلمه کلیسه ده، ټول امریکایي سرتیري له افغانستانه باسي. دا له افغانستان د پاتې 2500 سرتیرو د ایستلو لپاره نوې نیټه ده. تر دې مخکې امریکا د 2000 کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې ژمنه کړې وه چې خپل ټول ځواکونه به د 2020 کال د می تر لومړۍ نیټې باسي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وویل تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د می تر لومړۍ نیټې به څومره پوځیان له افغانستانه بهر کیشي. داسې اندېښنې شته چې طالبان شایي تهدیدونه رامنځته کړي که چېرته امریکایي پوځیان د می تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د شوې ژمنې له مخې ونه وځي. خو د امریکا متحده ایالاتونو په ښکاره ویلي دي که چېرته پر امریکایي سرتیرو یا د امریکا پر متحدانو برید وشي، سخت ځواب به ورکړي. جان کربي وویل چې تر اوسه دا څرګنده نه ده چې د امریکا شخصي امنیتي قراردادیان به په افغانستان کې پاتېشي که نه، خو ده وویل چې هدف دا دی چې د امریکا د دفاع وزارت ټول پرسونل به د سپتمبر تر یولسمې له افغانستانه وځي. بل لور ته د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار وایي له امریکا او ناټو سره د انتقال پر یوه نوي بهیر خبرې پیلوي. حمدالله محب که څه هم د دغو خبرو د پیل کره نیټه یاده نه کړه، خو ویې ویل په ترس کې به یې دا څرګندېږي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته نړۍ له افغانستان سره څه کوي. دا بحثونه داسې مهال پیلېږي چې امریکا او ناټو له افغانستانه تر راتلونکو څه باندې 4 میاشتو پورې د ټولو ځواکونو د ایستلو خبره کړې ده. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
افغان چارواکي وایي د بهرنۍ ځواکونو له وتلو وروسته به هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ وي او خطر به یې د دغه هیواد له پولو بهر هم محسوس وي. د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب وایي همدې ګواښونو او په خبره یې یو شمیر نورو ناڅرګندتیاو ته په کتو له امریکا او ناټو سره خبرې پیلوي. ښاغلي محب د ریزنا ډیالوګ په نوم یوه آنلاین بحث کې چې د ایران او هند بهرنیو چارو وزیران هم پکې وو، وویل چې د نړیوالو ترهګرو د موجودیت په ګډون یو شمیر مسئلې ګونګې پاتې دي.
We are in uncharted territory. There is
موږ په یو نامعلوم ځای کې یو ډیر څه لا څرګند ندي. د دې مسلو جزئیات به په هغو خبرو کې معلوم شي چې موږ یې له متحده ایالاتو او ناټو سره کوو. دا چې موږ یو انتقال ته اسانتیاوې برابرو، دا باید په ډاګه شي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو نه څه ډول ملاتړ کیږي، د لیک دا بهیر به څنګه ترسره کیږي، او تر هغه وروسته به اړیکې څه ډول وي.
په همدې حال کې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د اسپانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره د خبرو پر مهال ویلي چې دوی له امریکا سره د اړیکو نوي فصل ته ننوتلي دي. د ار په یو خبر پاڼه کې د ښاغلي غنی په حواله راغلي چې دوی له امریکا او ناټو سره اوس د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او دې خبرې کوي چې کوم تاسیسات او وسایل افغان ځواکونو ته پرېږدي. محمد اشرف غنی ویلي د بهرنیو ځواکونو د وتلو پایلې باید وسنجول شي، او په خبره یې ګاونډي هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان باید په خپلو پریکړو کې دقیق وي. د ریزینا په نوم ډیالوګ کې چې د هند بهرنیو چارو وزارت په نوښت ترسره شو، د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر بیل دی چې د کوم هیواد نوم واخلي وویل د افغانستان ګاونډیان له افغانانو سره رښتینی نه دي.
The neighbors of Afghanistan unfortunately
تاسو سره چې د افغانستان غونډیو ډیر وخت زیات منفی رول لوبول دی. افغانستان یو غبرګ سولې ته اړتیا لري، یو سولې په خپلو کې او یو له شاوخوا سره غونډیان اړتیا لري چې افغانستان پریږدي او افغانانو ته اجازه ورکړي چې په خپل ګټه کار وکړي.
د افغانستان غونډیانو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د طالبانو د ملاتړ په خاطر د ملامتۍ ګوته نیول کیږي. خود واړو هیوادونو ویلي چې د سولې بهیر کې له افغانستان سره هر ډول مرستې ته چمتو دي. افغان چارواکي داسې مهال له امریکا او ناټو سره د دې او نورو اندېښنو په اړه بحثونه کوي چې د نوې پریکړې له مخې ټاکل شوې تر راتلونکو څه باندې څلورو میاشتو ټول بهرني ځواکونه له کوم مخشرط پرته له افغانستانه ووځي.
د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون دا هم وویل چې د طالبانو له ټولو ډلو سره باید سوله وشي. ښاغلی محب څرګنده کړه چې طالبان اوس مهال په څلورو ډلو ویشل شوي چې هره ډله د قدرت ترلاسه کولو لپاره جنګیږي. په دې اړه راپور لرو.
په داسې حال کې چې طالبان له امریکا سره د دوحې هوکړې تطبیق په افغانستان کې د جګړې پای ګڼي، د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي افغانستان کې د جګړې تمامېدو لپاره باید د طالبانو له یوې ډلې سره نه بلکې له دریو نورو ډلو سره هم هوکړه وشي. ښاغلی محب د هند د رایزانا کانفرانس چې په ژوندۍ بڼه خپرېدو او د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د هند د بهرنیو چارو وزیر جی شنکر هم پکې ګډون درلود وویل
د طالبانو ترمنز ډلې سته چې هر یو غواړي قدرت ته ورسیږي. که سوله کیږي له ټولو ډلو سره دی وسی، نه یوازې په دوحه کې د ملا برادر له ډلې یا له ملا یعقوب سره. باید د سولې خبرو لپاره د ملا برادر، ملا یعقوب، حقانی شبکې او هلمند ډلې سره یو ځای شي.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا لازادی رادیو سره خبرو کې د ښاغلی محب خبرې رد کړي او د طالبانو په یووالي یې ټینګار کړی. د ښاغلی محب په خبره د طالبانو لپاره د خبرو ښه فرصت چمتو شوی تر څو د افغاني ټولنې برخه وګرځي. نوموړی زیاتوي افغان ځواکونه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیت ساتلو پوره ځواک لري، او افغان حکومت له نړیوالو شریکانو سره د بهرني ځواکونو د وتلو پر پروسې په ګډه کار کوي. د رایزانا کانفرنس کې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف وویل طالبان باید نویمې لسیزې ته د ګرځېدو غوښتنه ونه کړي. دوی باید له ټول افغان جهتونو سره د روانې جګړې پر حل خبرې وکړي.
طالبان باید همدا اوس له افغان حکومت، افغانانو او په افغانستان کې له بېلابېلو ډلو سره خبرې پیل کړي. هر اړخیزې خبرې اترې باید ترسره سي. دا چې د یو احتمالي خلا د رامنځته کېدو لپاره منتظر وي او بیا طالبان په دې فکر کې وي چې دا خلا ډکه کړي، دا یو ناورین دی. دا به افغانستان کې یوه نوې جګړه رامنځته کړي چې موږ د سیمې هیوادونه د دې حوصله نه لرو.
ښاغلی ظریف زیاته کړه د سولې پروسه باید افغانانو په مشرۍ او کنټرول کې پر مخ وړل سي تر څو د سیمې هیوادونه ترې ملاتړ وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وروستۍ پریکړې ته په اشاره چې پر بنسټ به د سپتمبر تر 18 ټول ځواکونه له افغانستانه باسي وویل ټول باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
د جمهور رئیس بایدن وروستۍ پریکړه یو لوی ګام ده چې افغانستان یو مشخص لوري ته هدایت کوي. موږ ټول باید افغانستان سره مرسته وکړو چې وګورو چې سمه او د افغانستان په ګټه لاړ.
ټاکل شوی د مئی میاشتې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د ایستلو لړۍ پیل او د سپتمبر تر میاشتې پای ته ورسیږي. خو معلومه نه ده چې تر هغې به د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې هوکړه وشي او که نه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو مسأله نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه ګڼو کې څېړلې ده. دغو چاپی خبرونو ته عصمت څاروان کتنه کوي.
نیوز ویک له افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر جو بایدن د اعلان په باب لیکنه خپره کړې. په دې لیکنه کې چې سرلیک یې دی، بایدن باید له افغانستان د پوځیانو ایستل ونه دروي. د افغانستان په شل کلنه جګړه کې د امریکا لګښتونو او د امریکایي پوځیانو مشروبلو ته اشاره شوې ده. نیوز ویک لیکلي د بایدن پلان به چې پر اساس یې امریکایي پوځیان د سپتمبر پر 11 له افغانستانه په بشپړ ډول وځي، د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. نیوز ویک لیکي امریکا له 2001 څخه تر اوسه پورې پر دې جګړې 2.6 تریلیون ډالر لګولي او تر 2000 ډیر امریکایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د نیوز ویک مجلې پر اساس له 2019 را په دې خوا شاوخوا 340,000 افغان ملکیان وژل شوي دي. خو د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان د جو بایدن پریکړې نهیلی کړی دی. د فورسز نیټ آنلاین خبرونې پر اساس د بریتانیا د دفاع درستیزوال یا عمومي قمندان جنرال سر نیک کارتر د ولسمشر بایدن اعلان ته په اشاره ویلي دا داسې پریکړه نه وه چې موږ هیله لرله، که څه هم بریتانیا د امریکا د حکومت د دې پریکړې درناوی کوي. د ناټو سرمنشي او د دې تړون نورو غړیو هم ویلي چې له امریکا سره هم مهاله او هم ژغه به خپل پوځیان له افغانستانه وباسي. د بریتانیا حکومت مخکې ویلي چې له افغانستانه به خپل 1500 سرتیري چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په روزنې بوختي وباسي. نشتل ریویو خبرونه بیا له افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه د ولسمشر بایدن پریکړه خطرناکه بللې ده. د دې خبرونه د ادارې له لوري په خبره شوې لیکنه کې راغلي. ولسمشر بایدن اوس د امریکا د تاریخ تر ټولو د اوږدې جګړې د پای ته رسولو د کریډیټ ادا کولای شي، خو د دې کار په نتیجه کې منفي عواقب به هم د ده په غاړه وي. د نشتل ریویو په باور له افغانستان د ځواکونو بې قید او شرط ایستل یوازې یو سیاسي پریکړه ګڼل کېدای شي. د دې خبرونې لمخې د ولسمشر بایدن له لوري د پاتې پوځیانو د ایستلو لپاره د سپتمبر 11 نیټه د طالبانو او القاعده له لوري د ګواښت ارزونې پر اساس نه ده ټاکل شوې.
ازادي راډیو په منځني سپ 12/8 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسر آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ماسکو به له 100 امریکایي ډیپلوماتانو وغواړي چې له دغه هیواد ووسي. خو اوس مخکې تر دې چې دې مطلب ته ورشو، د افغانستان مربوط یو بل مسله راخلو. په افغانستان کې درمل پلورونکو کاری اعتصاب کړی دی. د درمل پلورونکو د اتحادیې مسؤولان ادعا کوي چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې لخوا جمهوري ریاست ته په وړاندې شوې طرحې کې د درملو واردات انحصار شوي دي، خو د روغتیايي خدمتونو او د درملو تنظیم ملي اداره بیا دا تورونه ردوي. نورحال پرې راپور کې.
وروسته له هغې چې افغانستان کې د درملو د خدمتونو د انحصارولو طرحې د لغوي پریکړه لیک صادر شو، د درملو اتحادیه په ټول هیواد کې کاري اعتصاب پیل کړی. دوی د روانې میلادي میاشتې په 23 د دوشنبې په ورځ وروسته له هغې اعتراض وکړ چې د درملو د تنظیم ملي ادارې د درملو د خدمتونو د انحصار طرحه جمهور رئیس ته وړاندې کړې چې پر بنسټ به یې د درملو د واردولو د 1500 شرکتونو فعالیت درېږي. د درملو د اتحادیې مشر اسدالله کاکړ وایي حکومت غواړي د درملو واردات او خرڅلاو پنځه شرکتونو ته ورکړي او هر شرکت ته په زنجیري ډول 1500 درملتونونه پرانیزي.
زموږ غوښتنه د دولت څخه دغه دي چې یو انحصاري شرکتونه جوړیږي، محدود شرکتونه دي، 15 شرکتونه دي د افغانستان کې 400 تر 1500 شرکتو پورې کار کوي، چې دا محدود کې د 15 یا تقریبا 10 شرکتونه جوړ.
د ښاغلي کاکړ په خبره سره لدی چې د درملو واردونکو شرکتونه د فعالیت جواز لري، خو مالونه یې ونې د هیوادونو ترمنځ په پولو کې درول کیږي. خو د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې ازادي راډیو ته وویل دا اصلاحي طرحې د خوړو او درملو د چارو د تنظیم په مخه جوړه کړې چې د درملو د وارداتو د انحصارولو یادونه پکې نه ده شوې. د دې ادارې مشر ابراهیم شینواری ازادي راډیو ته وویل
هیڅ داسې پریکړه نشته چې پر بنسټ یې د درملو سیستم 15 شرکتونو پورې وتړل شي. دوی هیڅ کوم سند نه لري. موږ باید په یو ډول پر ټولو قانون تطبیق او د خدمتونو سیستم اسانه کړو. کاري اعتصاب او د درملتونونو تړل د خلکو له ژوند سره لوبې دي او هیڅوک د دې حق نه لري چې وی تړي.
د درمل پلورونکو د اتحادیې غړو د دوشنبې په ورځ د اعتمادیزې پریکړې په خپرولو سره د دې طرحې د لغوه کولو غوښتنه وکړه، خو وروسته له دې چې غوښتنه یې ونه منل شوه هغوی له دوه ورځو را په دې خوا کاري اعتصاب پیل کړ. د رسمي شمیرو پر بنسټ اوس مهال په هیواد کې د درملو واردولو 1500 شرکتونه فعالیت لري چې څه د پاسه 2000 قلمه درمل هیواد ته واردوي.
په افغانستان کې د تاریخ تیرو درملو او د ټیټ کیفیت د درملو راپورونه خپاره شوي دي او خلکو هم په دې برخه کې شکایتونه کړي دي. دولت بیا بیا ژمنه کړې ده چې د دې ستونزې مخه بنیسي.
ستاسو له پیغامونو
لکه د هر راته میوند له صادین عبد الناصر افغان د پیغام ازادي راځي ته پردم په دې هله باندې چې د مسؤلین تر ورو په دغه ځمش پیغام ورسوي. د شاس کال بارانونه نه دي سوي په هلمند او کندهار کې غنم ډیر زیات مرست کړی دی. په تیر وختو کې به یو جری په ځکه درې خوروار غنم کوه د اوس په وخت کې یو نیم خوروار هم نشي پوره کولای. زموږ د مسؤلو کسان څنګه دا غوښتنه ده چې دا غنم له پاکستان څخه راوګرځوي. دلته په افغانستان کې غربت او مسکینی به هیڅ زیات ده. لوس فرق ته لورنی کې نو غنم یو من کیږي په 300 او لس پاکستانی کالدار باندې خرڅیږي. نو د غریبو کسانو په دې باندې وس نه رسیږي چې واز غنم او ارتیا پوره کې نور خوراکي توکي خلاص کوي. نو باید چې مسؤل کسان د ټیکې ته پاملرنه ولري چې غنم د افغانستان څخه خارج نه شي نور مملکتو ته ولاړ نه شي.
احمد همدر د لغمان ولایت د قرغیول سوالینا آزادی راډیو کرتا پیغام پریزم. زه د وزارت صحت نه دا درخواست کوم دی او افغان وګړي په هیڅ باندې دا کوم معلوم له خارج نه صادریږي لکه بسکټ سو دغه تاریخ ته باید صحیح پام لرنه وکړي. دغه ټول تاریخ تیری سیان دل ترازی او د زموږ هوادوال ټول په مختلفو مرزو په باندې اختص. او دویمه خبره مې دغه داسې دغه شاروالانو نه دا هیله داسې په دې روزه کې دا نرخونه کنټرول کې او نگران دی ودرېږي او کسان دی ودرېږي تر څو دا هوادوال نه کار ته نه غریبي ته نه مزدوري ته ټول خلک به اراو غریب دی باید چې دا شاروالان ټول په نور خو باندې نگران و سلام په احترام.
دغه د نظامی شهیدان او مالدین ماشین چې اوس په هلمند ولایت کې تذکرې دین غواړي برېښنایي تذکرې دین غواړي. نو دا چې هلمند کې تقریبا 1000 یا 2000 تذکرې نور جوړې شوې دي او موږ نظامی شهیدان تقریبا 6000 کسان. نو دا چې عادي کسان هم یا ملکي کسان هم پکې شامل دي دا به اوس نو 3000 ته یاد به تر رسیدي دي تذکرې. نو دا به دا نو څنګه تذکرې جوړې کړي دا مشکل په بنګړی هم نشر کې نه راځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجرډو سارنې خبری مجله په منځني صفه 12 پښنوي په ټوله افغانستان کې وري. د روسي د بهرنیو چارو وزیر وای ماسکاو بل لسو امریکایي ډیپلوماټانو وغوړي چې له دغه هیواد ووسی. دا غچ خصونکو ګام روسه تر دې پورته کیږي چې امریکا له واشنگټن د روسي ډیپلوماټانو د اخراجېدو حکم وکړ. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د ناندریو د کمالو لپاره د خبرو اوړاندې سکړه دي. دا ساجرړو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات په دیاړه لاسود الله لودین څخه.
د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر وایي د امریکا له خوا د دوی د ډیپلوماټانو د اخراجېدو حکم ته به په کلکه ځواب ورکړي. سرګی لاوروف پرون جمعه ل خپل سربي سیال سره د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل له لاسو امریکایي ډیپلوماټانو به وغواړي چې له روسیې ووزي. لاوروف دغه راز ویل د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بهرنیو اړیکو ستر سکرتر به په مسکو کې د امریکا له سفیر وغواړي چې د مشورې لپاره واشنگتن ته ستون شي. دا اقدامات داسې مهال کېږي چې د امریکا او روسیې اړیکې د یوه او بل په چارو کې د لاسوهلو په تور خړې پړې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره مارچ میاشت کې خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین ته د قاتل خطاب وکړ. د بایدن له دغو خبرو وروسته په واشنگتن کې د روسیې سفیر هم د مشورې لپاره مسکو ته وغوښتل شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي مسکو دا مهال په دې هڅه کې دی چې دغلته د امریکایي سوداګرو په وړاندې د ده په ټکو دردونکی اقدام وکړي او اته امریکایي چارواکي د بندیزونو لست کې شامل کړي. د لاوروف په خبره په روسیا کې امریکایي سازمانونه او موسسې هم د دوی په چارو کې لاسوهنه کوي او بندې به یې کړي. روسیا د غچ اخیستونکې اقدامات داسې مهال اعلانوي چې د تېرې پنجشنبې په ورځ امریکا د لسو روسي ډیپلوماتانو د اخراجېدو خبره وکړه. پر دغو ډیپلوماتانو تور دی چې د امریکا د 2006 کال په ټاکنو کې لاسوهنه کړې او د کرملین په همکارۍ دغلته پر دولتي ادارو سایبري بریدونه کړي دي. امریکا دغه راز وویل چې پر 38 روسانو بندیزونه هم لګوي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره اونۍ اعلان وکړ چې دای او روسي سیالي یو دریم هیواد کې سره ګوري. بایدن وویل د مسکو او واشنگتن ترمنځ د ناندریو او لانجو د لرې کولو وخت را رسېدلی. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف هم ویلي دا ښه چاره ده چې امریکا د خبرو له لارې د ستونزو د هواري په لټه کې ده.
او سربخوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
لاند خبرونه لرو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي شای متحده ایالاتونه خپل پوځي حضور په افغانستان کې د موقت وخت لپاره زیات کړي څو په ډاډ خپل پاتې ځواکونه د سپتمبر تر 11مې له افغانستانه وباسي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربی پرون په واشنگتن کې دا خبره وکړه خو په دې برخه کې ډېر جزئیات ورنه کړل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وایي کله افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د سولې خبرې ناکام شي له دغه هیواده به بهر ته د کډوالو شمیر زیات شي. فلیپو ګراندی پرون د ایټالیا په پلازمېنې روم کې بې خبري غونډې ته په دې اړه توضیحات ورکړل. د پکتیا والي وایي چې د ګردیز د حلقوي سړک د رغولو چارې به سش کال پیل شي. محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې د 14 مالي کال په بودیجه کې دغه سړک ته پیسې ځانګړي شوي او اوس د تدارکاتو په حال کې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي لا هم د پاکستان له خاورې هند ته د ترانزیت ستونزې نه دي حوالي شوي خو د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي یوه میاشت وروسته د همدې ستونزو د هدف د حل په هدف په اسلام آباد کې یوه غونډه جوړې شي. د فرا محلي چارواکي وایي طالبانو د دغه ولایت د امنیت قمندانۍ د برېښنا یو تخنیک کار وشلی دی. د امنیت قمندانۍ ویان فاروق حضرتي ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون د غرمې وروسته د فرا ښار اړوند شپلکو سیمه کې وشوه. د حضرتي په خبره وسلوالو دغه کس په ډزو وشلی دی او له سیمې تښتېدلی دی. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی دی. ناټو او اروپایي ټولنې د تور سمندرګي د ځینو برخو د تړلو په خاطر د روسیې پلانونه غندلی دي او روسي څارنوالانو د ماسکو لوی محکمې خوشتي چې د زندان شوي سیاسي مخالف الکس نوالني د فساد ضد اداره او سیمه ییز دفترونه د سختريزو ارګانونو په توګه وپیژني. او اوس هم د ژوند رنګونه
السلام علیکم تاسو نوم څه دی؟
زما نوم احمد بلال دی.
بلال جان دلته ګورم تاسو په دغه کورس کې کار کوئ. کراته وایې چې دې کورس کې تاسو څه دنده لرئ؟
زه په دې کورس کې مننه نه ده چې زه د مالی مدیر ما په دې کورس کې او کوم مالی موضوعات چې د شاګردانو مدیریت او د مالی وضعیت ټول زما په لاس.
ښه مالی مدیرې څنګه شاګردان په وخت درته پیسې راوړي کنه؟
لکه شاندې د تاریخونه شته کې د شاګردانو ځکه یا معاشات نیوي د کورنۍ او مالی مشکلات ډېری او موږ هم مصارف لرو د تعمیر کرایه هم لرو او په موږ باندې ډېر فشار خو مونږ هم کوشش کو گزارو کو او لګ لګ فشار هم راولو زکه بیا زمونږ لاس هم بندي
خطاسي ویل فشار راولې په شاګردان څنګه کله خو به مو کم شاګرد یا کوم شاګرد لسنف نه دی فیس لپاره ایستل
نه دا کار نه کو زکه بیا شاګردان نو امید کیږي زکه غو در پر لذیذ مونږ هدف د شاګرد تسول دی په اول قدم کې به روسته به کوشش کو چې مالی وضعیت مونږ برابر کو خو شاګرد سنف نو بس دی نو امید کیږي
اها ډیر او څنګه تعمیر مو کرایې دی
او تعمیر مو کرایې دی او دلته مونږ کرایه ورکو
کچیر ته کرایه وزندګي بیا څنګه د تعمیر څښتن خو به تاسو ته جواب نه درکې
جواب خو نه راکې خو هغه خپل خبرې کوي زه کار څوک د یو لار نه خپل مالی وضعیت د کور کسه د کورنۍ سره د یو تعلیمي نه هادي او هل هاز نه وګورو مختوري هغه هم خپل خبرې لري چې باید مونږ ته په وخت سره باید خپل کرایه راکې
اها څنګه د خپل دان دی نه د تروسه پوری خو ستومانه شوي نه خسته شوي
نه زکه زه خو ځوان یم د وشکاله عمر مې دی دین نه خسته کېږم زه کله چې مدارشت انتخاب کړی زکه ما دی مين مين مې ورسره زکه ما انتخاب کړو نو هر لحاظ نه ما از مخ خوږي ان شاء الله زه نستره کېږم
اها ډیر ښه یو جالبه خاطره کراته وای د همدغه کورس نه چې و ډیر جالبه خاطره د همدې مالی برخې نه ولري
جالبه خاطره مې په دې کورس کې دا ده چې یو ورځ یو شاګرد راغله او دیم ځل لپاره دې داخله کوله نه پېدل خپل تاریخ باندې نه پنځه ورځې بعد خپل ستره غردس شاګردان هم مونږ لرو چې اغینه یعنی ارشیوی داخله یعنی ډیر